سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. خبري خبرونه تموز فريده سيال د وقا پیکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د ټولګټو چار وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانیستل شوې ده. د دغه وزارت ویاند حق شناس محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د طوفان له درېدو سره د لوی لار پرانیستل شوې د سپرلیو موټر پرې تګ راتګ کولی شي، خو بارلوونکي موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې تللی شي. دا لار د درنې واورې له ورېدو وروسته تېر ماښام بنده شوې وه. یوه زلزله چې شدت درختر په کچه 4.5 درجې و نن مازیګر 5:55 دقیقې د افغانستان بدخشان ولایت او په ګورن انډی تاجکستان کې احساس شوه. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د شکشم لوسوالۍ په نږدې 45 کیلومترۍ کې د ځمکې له سطحې 120 کیلومتره لاندې و. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ شوبلو او مالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. رومانیا او بلغاریا لنن یک شنبه څخه په شنګن ویزه کې شامل شول. هغه هیوادونه چې په شنګن کې شامل دي، ادوایي هغه کسان چې د وغړی هیواد ویزه ولري ټول هیوادونو ته سفر کولای شي. خو رومانیا او بلغاریا ته په اوسنی پړاو کې واز د هوا او عبور لري د شنګن ویزه لرونکي سفر کولای شي. سره له دې چې د ازمکی لاري رومانیا او بلغاریا ته د شنګن په حوزه کې سفر شامل نه دي، خو دغه دوو هیوادونو لپاره یو بریا ده چې له دې لاسو کلونو خبر وروسته یې دغه حق تر لاسه کړی دی. په شنګن کې 9 هیوادونه شامل دي چې 15 د اروپای اتحادیې غړي او 4 نورې سویس، آیسلند، ناروې او لختنشتاین له دې اتحادیې د باندې دي. او د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په 12مه لوبه کې د ګجرات ټایټلز لوبډلې 2 وکټو په توپیر د سنرایز حیدرآباد لوبډلې ته ماتې ورکړه. یاد سیالۍ چې د احمد آباد په ښار کې ترسره شوه، حیدرآباد د پچی په ګټلو سره توپ وهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 122 منډې کړې وې. په نننۍ سیالۍ کې د ګجرات لپاره راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی یو وکټ واخیستله. دا لومړی ځل دی چې د آی پی ایل په لوبه کې درې افغان لوبغاړي د یوې لوبډلې په ګټه لوبیږي. دغه لوبه په آی پی ایل کې ګجرات وګټله او په دې سره دا د دې لوبډلې دویمه لوبه شوه چې دی په آی پی ایل سیالیو کې چې تر دا دمه پیل شوې دي ګټي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدل شي. په افغانستان کې به د وروستي ورختونو په اړه باندې چې لکه بلې لارې بندې شي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي وروستي چوس یاد تر کړو. همدارنګه په دې اړه باندې چې نړیوالې دا کوي د طالبان ترمنځ خپلمنځي اختلافات دي، خو د اختلافات څومره رښتینی دي؟
دغه اختلافات تر اوسه پورې بربر نه دي او په مرموز شکل دننه د طالبانو په نظام کې جریان لري.
د چې د اختلافات څومره د دې سبب کېدای شي طالبانو حکومت کمزوري کړي وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. په دې اړه به هم سره تفصیل واوري چې د طالبانو حکومت ویلي د امریکا بې پلوټ الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا قسمی کوي. د دې ترڅنګ به په غزه کې جګړې ته هم ورشو. نور مطالبه هم شته. ملتیا مغاړه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د ورستۍ او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ مالي زیانونه هم وختي. د افغانستان په ختیځ لال پوري او مومندري ولسوالیو کې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې پر نویو سیلابونو شپږ تنه ټپیان کړي، لسګونه کرنیز اجرې بزمکه تخریب کړي، لسګونه کورونه ویجاړ کړي او خلکو ته ډیر مالي زیان اړولی دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو وایي په دې ولسوالیو کې په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو له امله خلکو ته د اوختي مرګ ژوبلې په ګډون سلګونه جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوی، لسګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي. د لالپورې ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر رومان نادر ازادي راډیو ته وویل
په تعداد د شاوخوا شپېته کورونه چې هغه په مکمل ډول باندې نړېدلي دي، دا د لالپورې ولسوالۍ په سربند او مرکزي لالپورې په قریو کې شوي، د چکنور په قریه کې، د رامتي، د ملاخېلو په قریو کې په تعداد د سلو څاروي سیلاب له ځان سره وړي دي. 200 جریبه هغه ځمکه چې هندواړې پرې کرل شوي وي او هغه یې په مکمل ډول تخریب کړي دي. دې تر څنګه 2500 جریبه ځمکه چې فصل پې ولاړو د غنمو هغه هم په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
خغلی نادر وایي سیلاب ځپلو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اړینه ده چې هر څه ژر یې لاسنیوی وشي. په ورته وخت کې د لالپورې ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي هم ازادي راډیو ته د نوم نه ښودو په شرط د ارقام تایید کړل، خو دای هم وویل چې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. خو په لالپورې ولسوالۍ کې یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په چکنور سیمه کې پرون سیلابونو درې تنه وړي چې لای برخلیک معلوم نه دی. په ورته وخت کې په سیمه کې یو خبریال کامران سمسور ازادي راډیو ته وویل په مومندري ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کورونه نړېدلي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللي. نوموړي دا هم وویل چې همدانن په سیمه کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله یو کوچنی نجلۍ اوبو وړي.
دغه شپږ نفر چې دي دغه پرون په مومندره لاندې باسول کې د دوو کورنۍ وغه د کوټې چت پریوتی و، دغه شپږ تنه ټپیانې درلودل. درې همغلته ځای په ځای تداوي وشو، اولیا مرستې ورسره ترسره شوې پر هسپتال کلینیک کې، او دا نور درې چې دي دغه د ننګرهار مرکزي سیاتامې ته انتقال شو، لا هم هلته په سیاتامه کې دي.
په داسې حال کې ده چې پرون د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو کلتور امیر صدیق الله قریشی رسنیو سره خبرو کې د سیلابونو راوتو له امله د یو تن مړینا تایید کړې وه. بل خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د فاریاب ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم راوتلیو سیلابونو لږ تر لږه 400 کورونه زیانمن کړي او د یو پل د نړېدو تر څنګ یو دولتي ښوونځی هم ویجاړ شوی دی. او چا په خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی لیکلي د افغانستان په شمال کې د مارچ له 28 تر 28 د اورښتونو له امله دوه تنه مړه شوي دي. اوچا زیاتوي د مارچ په 9 او 10 نیټې په ټول افغانستان کې د اورښتونو او راوتلیو سیلابونو له امله له 1500 جریبه زیاته کرنیزه ځمکه تخریب شوي، له 1540 زیات کورونه سخت زیانمن شوي، او په اوو ولایتونو کې د شپږ پلونو په ګډون 1450 کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم ویجاړې شوي دي. د ادارې پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندي کې خلکو ته اوښتی دی. د طالبانو حکومت پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د وروستیو طبیعي پیښو له امله د اوښتي مرګ ژوبلي او مالي زیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د غور کابل لویه لاره هم د واورې اورېدو له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اورېدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د طالبانو حکومت د خپل منځي اختلافات او د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور رد کړی. په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. خو اوس په واورئ شو د طالبانو حکومت وایي د امریکا بېپیلوټ الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګزمي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ټولو نیوز سره کورنۍ رسنۍ ده مرکه کې ویلي دي چې دا مسله د افغانستان له فضايي حریم سرغړونه ده، او ویلي دي چې د غلوتکې د یو شمېر نږدې هیوادونو له هوایي حریم تیرې کې او یې هم پرواز کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د امریکا بې پیلوټه الوتکې د افغانستان په هوایي حریم کې ګزمې کوي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد یک شنبه په ورځ له ټولو نیوز سره په خبرو کې پر دې مسلې نیوکه وکړه او وی ویل چې د غلوتکې تر ډیره د کندهار او نیمروز ولایتونو پر فضا الوتنې کوي. نوموړي د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته زیاته کړه چې د غلوتکې د ځینو نږدې هیوادونو له فضا الوتنې کوي او یا هم تیریږي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان پر هوایي حریم د امریکایي بې پلوټ الوتکو الوتنې کومه نوې خبره نه ده. تر دې وړاندې هم طالب چارواکو دا خبره کړې وه، او د 2020 کال په اوړي کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا بې پیلوټا الوتکې په یو برید کې ووژل شو. و میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکسی ویلي و چې یوازې امریکایي بې پیلوټا الوتکې نه، بلکې د نورو هیوادونو الوتکې هم پر افغانستان الوتنې کوي. د طالبان حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیر کال په سات میاشت کې له عربیا شبکې سره په مرکه کې دا وکړه چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې پر افغانستان په ټوکو له پاکستان الوتنې کوي، خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه ادعا رد کړې وه. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پر افغانستان د امریکا بی پیلوټه الوتکو الوتنې ښیي چې د افغانستان وضعیت لا هم تر ډېره حده د امریکا په واک کې دی. د یادو کارپوهانو له ډلې زاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل
دا حضور په دې معنی ده چې په افغانستان کې وضعیت لا هم تر ډېره د امریکا تر کنټرول لاندې دی، او که کوم بدلون راځي یا په افغانستان کې کوم فرد یا ډله وغواړي چې امریکا د ارادې خلاف اقدام وکړي، امریکا لري نه ده او په ټول قوت سره دلته شته.
یو شمیر پوځي کارپوهان وایي دا شتله په افغانستان، پاکستان، ایران او روسیې کې پراخ فعالیتونه لري، او دا مسله د امریکا په ګډون د ځینو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو کارپوهانو له ډلې محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
په سیمه کې لکه افغانستان، پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د ترهګرو ډلو ودې ټول اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې د دغو هوایي، فضايي او استخباراتي حرکتونو او د مخالفو او موافقو هیوادونو د بیلابیلو خوځښتونو لامل ګرځي چې هر یو یې په خپل استقامت کې هڅه کوي.
د پوځي چارو یو بل کارپوه او د پخواني جمهوري نظام یو جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د دوحې د هوکړې له مخې اقدام نه دی کړی.
دا په دې معنی ده چې طالبانو د دوحې د هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی، او د یادې هوکړې له مخې امریکایي نظامیان له فضا څخه د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو کړنې څاري.
د یادونه ده چې په افغانستان او روسیې کې د داعش او د هغې د څانګو وروستیو بریدونو د ځینو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګه ځپلې ده، خو تازه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ادعا کړې چې د دې ډلې ظرفیت او وړتیا نه یوازې په افغانستان کې زیاته شوې، بلکې پر نړیوالو اهدافو هم بریدونه کولی شي.
راپور کې مو اوریدله چې د طالبانو حکومت ویلي و د امریکا بی پیلوټه الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګزمی کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد له کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې کړې وه او زیاته کړې وه چې د افغانستان له فضايي حریمه دا یوه سرغړونه ده. ویلي و چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو څخه دغه تیارې د افغانستان فضا ته راپورته کیږي. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په مرکز یو شمېر ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د روژې جام د سیالیو د پیلېدو خبر ورکوي. یو شمېر ښځینه لوبغاړي وایي چې د شاوخوا درېو کلونو راهیسې له ورزشي تمریناتو په ځانګړي ډول په سیالیو کې له ګډون کولو څخه بې برخې دي. د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین هم د روژې جام سیالیو د دوام خبر ورکوي. تفصیل بیا هم له سنا کاکړ نه اورو.
په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روژې جام سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي د روژې جام سیالۍ په روژې میاشت کې د لوبغاړو لپاره د سالم مصروفیت رامنځته کولو او د ورزشي تمریناتو د زمینې برابرولو په موخه پیل شوې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
دا کال هم په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو ورزشي رشتو کې د روژې مبارک میاشت پر اتک سره د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي. په خوست رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي. په ننګرهار کې، غزنی کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، هلمند، پروان ولایت کې او ځینو نور ولایتونو کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي.
هغه زیاته کړه دغه سیالۍ د فوټبال، والیبال، کبډي، کرکټ، فوټسال او نورو بیلابیلو برخو کې پیل شوي او دوام لري. د افغانستان د تکواندو د لوبډلې مشر روزونکی بشیر ترکی هم وایي چې د تکواندو فدراسیون په مرکز او ولایتونو کې د روژې جام سیالۍ پیل کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سکل د کاپیسا ولایت، کندوز، پروان او کابل ورزشکاران ګډون درلود. په دغه لوبو کې سل تنه ورزشکاران یو بل سره رقابت وکړه چې دغه لوبه هر کال مونږ په ولایاتو کې او په مرکز کې ترسره کیږي او د روژې د میاشتې په درناوي مونږ دغه سیالۍ ترسره کوو.
خو یو شمېر ښځینه ورزشکاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا درې کاله کېږي چې له ورزشي تمریناتو او د رمضان کپ په تیر سیالیو کې له ګډون څخه محرومې شوې دي. د جوجوتسو د ملي لوبډلې غړي ارزو احمدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته افغانستان پریښود او پاکستان ته کډواله شوه، د روژې جام په سیالیو کې د ګډون په اړه وویل:
د جمهوریت پر مهال به موږ د رمضاني جام سیالۍ درلودې چې د کابل د کلبونو ترمنځ به ترسره کېدې او ډېرې لوبغاړو به پکې ګډون کاوه. خو له بده مرغه درې کاله کېږي چې له دې سیالیو څخه لرې یو. کله چې د دې ډول سیالیو د ترسره کېدو وخت راځي، په موږ خورا سخته تېرېږي، خو په یادونو یې زړه صبروو.
په افغانستان کې یوه ښځینه ورزشکاره روینا وایي چې د روژې په میاشت کې ورزش د دوی د روغتیا او د سترس د لرې کولو لپاره ګټور دی. نوموړی په تیر کال کې د روژې په میاشت کې د خپل ورزشي تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما
پروژه کې مو یو نیم ساعت تمرین کاوه. د روژې په میاشت کې به ورزش زموږ پر بدن ښه اغېز درلود چې د سترس د کمېدو، د زده کړې ځواک د ډېرېدو او زموږ د بدن د فزیکي وړتیا د لوړېدو لامل کېده. موږ د طالبانو له حکومته غواړو چې موږ ته د ورزش کولو اجازه ورکړي.
زنان را هم اجازه بتن کې به فعالیت های ورزشي خود را ادامه بتن.
آقای روینا وویل چې له ورزش څخه لرې پاتې کېدل یې ځوروي او دې مسلې پر روان هم منفي اغېز کړی دی. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په ښځینه ورزشکارانو د بندیزونو د لرې کولو او په سیالیو کې د هغوی د ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د روژې جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کېږي چې تر دې وړاندې د بېلابېلو لوبو یو شمېر لوبغاړو د طالبانو حکومت لخوا د اسانتیاو د نه برابرولو او د لازم ملاتړ له نشتوالي شکایت کړی و. د دې ترڅنګ ځینې لوبغاړو هم څو ځله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دوی پر ورزش او په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې پر ګډون بندیز لرې کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په څه کم دریو کلونو کې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د راپورونو له مخې امریکا پر رافیل له حملې څخه د اسرایلو درګرځولو لپاره د دغه هیواد ځای وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز د امریکا لوی درستیز د امریکا له لوی درستیز سره په واشنگټن کې د اسرایلو لوی درستیز سره په واشنگټن کې خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دولتي رادیو وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی درستیز جنرال چارلز کیو براون په رفح کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل د پوځ لوی درستیز هرزی هالووی ته یو پلان وړاندیز کړی دی. د دې راپور له مخې براون خپل اسرائیلي ساري ته ویلي چې امریکا نه غواړي زرګونه ملکي وګړي په رفح کې وپشل شي. د دې پلان پر اساس په رفح کې دي د ځمکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختللو وسایلو له مصر سره د غسې پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نه شي. پر دې سربیره د امریکا متحدو ایالاتونو وړاندیز کړی چې رفح دې د غزې له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرائیل پوځ دې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي. امریکا همداراز له اسرائیل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د اسرائیل د دولتي راډیو د راپور له مخې امریکا په دې خواشینی ښکاره کړې چې اسرائیل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی. په دې راپور کې راغلی چې د امریکا او اسرائیل لوی درستیزانو تیرونی واشنگټن ته د اسرائیل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبري وکړې. د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیرونی په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړه لیک له تصویبېدو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و. پر غزه د اسرائیل د حملې پریکړه د امریکا اندېښنه پارولې ده. اسرائیل وایي د حماس د سختدریځې ډلې غړي او یو شمېر مشران په رفح کې پټ دي، خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس ترهګره ډله بولي وایي چې پر رفح برید د انساني ناورین سبب کیږي. د امریکا له اندېښنو سره سره لویدیځو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیاردونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وروستیو اونیو کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلي وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریځ اسرائیل ته زیان اړولی دی.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر ټکسی چلوونکي وایي چې د طالبانو حکومت په کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټکسي موټرو د رنګ د بدلولو قرارداد کړی چې د دوی موټرونو په لوړ لګښت رنګوي. د دوی په ټکو له رنګولو مخکې د موټر ترمیم او کوپی کشي هم د موټر د خاوندانو پر غاړه وي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کابل کې یو تن ټیکسی چلوونکی دی چې د ټیکسی موټر د رنګ بدلولو له لوړ لګښت څخه شکایت کوي. د ده د خبرو پر بنسټ د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست له یو مشخص شرکت سره د ټیکسی موټرو د رنګ بدلولو لپاره قرارداد لاسلیک کړی او آزادو بازارونو کې د رنګ بدلول دوی ته د منلو نه دي. دې چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل یوازې د موټرو رنګولو لګښت شاوخوا 10,000 افغانۍ دی چې باید قراردادي شرکت ته وسپارل شي.
څه کم 10,000 روپۍ خو خپله پرې مصرفېږي. بیا تیاره مړۍ هغه شرکت ته ځي چې اوس 9,800 افغانۍ اخلي. پخوا یې 9,150 افغانۍ اخیستې، اوس یې بیه لوړه کړې ده. یوازې یو رنګ پرې وهي بس. خو په کار کې خرابي چېرته ده؟ خرابي دا ده چې که همدا رنګ په بهر کې وکړي نو له 4,000 یا 5,000 څخه ډېر لګښت پرې نه راځي.
په کابل کې یو بل ټیکسي چلوونکی وایي چې کاري ښه نه چلیږي، نشي کولی چې د طالبان حکومت قراردادي شرکت ته دومره پیسې ورکړي او ورته چې پور واخلي.
دا موټر چې دی اول ریاست ترافیک ته ځي، وروسته د هغه نه ریاست ترافیک بیا ترانسپورت ته تسلیموي. ریاست ترانسپورت کې هلته رنګیږي. نو دا له کوم شرکت سره یې قرارداد کړی؟ او خلک ډیر له اقتصاد نه زوبل دي، اقتصاد ډیر ضعیف ده، نسی کولی چې دونه پیسې هغه ته ریاست ته تسلیم کړي.
له ډیرو هڅو سره سره ونتوانېدو چې د ټیکسي موټرو د رنګ بدلولو قراردادي شرکت له مسؤلینو سره اړیکه ونیسو. خو د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست سکرتر ویان نجات نواز دا خبره تاییدوي چې د ټیکسي موټرو د رنګ د بدلولو لپاره دوی له یو شرکت سره قرارداد کړی دی. دی ادعا کوي چې دغه قرارداد د آزادې داوطلبۍ له لارې شوی دی. نجات نواز یو شرکت ته د ټیکسي موټرو د رنګ بدلولو د چارې سپارل د یو کوډ درلودل او ورته والی ګڼي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست ویاند دغه ریاست د قراردادي شرکت لخوا د ټیکسیو د رنګولو د لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په ښارو بازار کې دا اوازې او دا شایعات ستا چې موټران په بازار کې په ارزانه باندې رنګیږي، په دې اړه باندې موږ هم ډېر تحقیقات وکړه. موږ هېڅ ځای کې داسې صنعت پیدا نه کړ چې دغه موټر دې چېرته په ارزانه باندې رنګ سي. بیا که چیرې رنګیږي ممکن ډېر استثنا وي.
نوموړي زیاته کړه چې د ټیکسي موټرو خاوندانو ته په نورو شرکتونو کې د رنګ کولو اجازه نه ورکول کېږي، ځکه د ده په ټکو دوی قراردادي شرکت ته ځانګړې پالیسي او کوډ ورکړی دی. خو ولې ټیکسي چلوونکي چې وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، دې ته اړ دی چې د خپلو ټکسیو رنګ له ژیړ څخه شین ته بدل کړي. د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیس مسؤلین وایي چې د دې کار لامل د ټیکسي موټرو د پخواني رنګ لپاره د ځانګړي کوډ نشتوالی دی. دغه ریاست شاوخوا یو کال مخکې پریکړه وکړه چې په پلازمینه کې د ټیکسي موټرو رنګ د ژیړ شین یعنی فیروزهی او سپین ته او د اطرافو د ټیکسیانو رنګ شین یعنی فیروزهی ته بدل شي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه بهیر له کابل وروسته په ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی. د ټیکسي موټرو د رنګ بدلولو پروسه د شنبې په ورځ د وري په 11مه په هرات ولایت کې پیل شوه او ټاکل شوی چې په کندز او خوست ولایتونو کې هم پیل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ټکسي چلوونکو شکایت کړی و چې هغوی نه د موټر د رنګولو په بدل کې ډېرې پیسې اخیستل کېږي. د طالبانو حکومت د خپل منځي اختلافاتو او د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور یې رد کړی دی.
د طالبانو حکومت د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کړې ده رد کړ. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یو شمېر رسنیو ته له ډلې بی بی سی ته ویلي چې د دغه راپور موندنې نه تاییدوي. د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 9 په یو راپور کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه بحث کړی دی. په دغه راپور کې راغلی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د حکومت د مشرتابه له دې ډلې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ کړکېچ او د نظر اختلاف موجود دی. په راپور کې ویل شوي چې طالب چارواکو په خپلو ځینو ویناوو کې د خپل مشر پر هغو فرمانونو نیوکې کړې چې ډیری یې د نجونو د زده کړو او حکومتي ادارو په اړه وې. یاد راپور پر ملا هیبت الله اخونزاده د سراج الدین حقانی نیوکې د یوې بېلګې په توګه یادې کړې چې د 2023 کال د فبروري په نیمایي کې یې په خپله وینا کې د واک پر انحصار د افغانانو د ستونزو په حل کې پر ناتوانۍ او د هغوی د حقونو پر سرغړونو نیوکه کړې وه. له هغه وروسته ملا برادر او ملا یعقوب هم ورته نیوکې وکړې، خو هغه مهال ذبیح الله مجاهد هر ډول نیوکې وغندلې او زیاته یې کړه چې هر څوک باید د مشر اطاعت وکړي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د مشر لخوا په کندهار کې د یو موازي حکومت سیستم د رامنځته کېدو پرېکړه او کابل کې د طالبانو د رهبرۍ له غړو د تصمیم نیولو بدلون د 2023 کال په لومړیو کې د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب لخوا د نیوکو لامل وګرځېد. د غین انسټیټیوټ په خپل راپور کې زیاته کړې چې ملا هیبت الله اخونزاده هڅه کوي چې په دولتي جوړښت کې خپل واک زیات کړي او دا کار داخلي کړکېچ او مخالفتونه زیاتوي او پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت ناوړه اغېز کوي. یاد راپور کې په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده د 40,000 کسیز وفادار امنیتي ځواک د جوړولو یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د بې باورۍ په معنا ده. راپور زیاتوي چې طالبان د سلفي جهادي ډلو لپاره خوندي ځایونه برابروي او د هغوی د کنټرول توان نه لري او دغه ډلې ځواکمنې کېږي. دغه شان په راپور کې راغلي چې طالبان به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش د خراسان ولایت څانګې په څیر ډلې وده کوي، نشي کولای چې د یادو ډلو پر وړاندې مبارزه وکړي. یاد راپور کې د طالبانو له تګلارو وروسته د اقتصادي وضعیت خرابېدو ته په اشارې سره راغلي چې د 2020 کال راهیسې اقتصادي وده کمه شوې او شاوخوا 80-90% افغانان د خوراکي توکو په چمتو کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې طالبان هر ډول مظاهرې، نیوکې او مخالف غږونه زپي او د مدني ټولنې فعالان، ښځې او خبریالان بندیان او شکنجه کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ په ګډون د افغانانو ټولو حقونو ته ژمن دي. خو د سیاسي چارو پوه محمد اسحاق اتمر د دغه راپور د موندنو په اړه وایي،
خو په هر صورت دغه اختلافات تر اوسه پورې بربر نه دي او په مرموز شکل دننه د طالبانو په نظام کې جریان لري. خو دا که واقعیت داسې وي نو بیا کیدای شي چې دا د طالبانو د پاره یو ستونزمن کار وي، ځکه دا هم په جدید حکومتداري باندې تاثیر کولی شي او هم نظام ضعیفولی شي.
د سیاسي چارو بل پو سمیع یوسف زئی د طالبانو خپل منځي اختلافات ډیر جدي نه ګڼي، خو د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه یې ازادي رادیو ته وویل،
البته ځینې مواردو کې دغه امر چې مثلا دغه راپور کې هم اشاره ورته شوې ده چې په وزارتونو کې د وزیران او یا رئیسان او یا نور کسان خپل خپلوان د فامیل غړو ته وظیفه نه ورکوي یا د هم دویم او دریم ودونه نه کوي، شاید په ځینو مواردو کې دغه مسایل لکه څنګه چې په حکم کې تفسیر شوي دي عملي شوي نه وي، خو دا دومره مهم مسله نه ده.
د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په واک کې پاتې کېدلو یا نه پاتې کېدلو په اړه د درې سناریوګانو وړاندېنه کړې ده. په لومړۍ سناریو کې اخونزاده د طالبانو مشر پاتې کېږي او د طالبانو پر حکومت کنټرول زیاتېږي، ځکه د دې انسټیټیوټ د راپور پر بنسټ اخونزاده تر دې دمه په دې توانېدلی چې د طالبانو په تحریک کې بې باوري له منځه یوسي. په دویمه سناریو کې ویل شوی چې د کوکنارو د کښت د بندیز په ګډون د طالبانو د مشر د ځینو تګلارو له امله به د وخت په تیریدو سره پر طالبانو د هغه کنټرول کمزوری شي. او په دریمه سناریو کې دا وړاندوینه شوې چې د اخونزاده په ځای به د طالبانو مشر بل څوک شي او د طالبانو د تحریک له ماتې پرته به دا بدلون د طالبانو د وړپوړو مشرانو لکه عبدالغنی برادر، ملا محمد یعقوب، سراج الدین حقانی او نو مشرانو همکاری ته اړتیا ولري.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشیمان سر پا زکنان آزم نور در دیجران در خوزه پا در مرد خوشحاله
در افغان خوزه در پرمختگون و اوستونز و هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وقتی که طالبا اومدن تریاکم شد و میرفتن پودر میاردن تفاده میکردن. خونه ویرونیست پشیمونه شدیم کسی بطال منارست پیسه پیدانو میشه جون میکندیم.
دیوی موتا دی میرمن خبری مواوری دی چی ویلی که دنشه توکو در رانی ولو لپاره پیسی پیدا نکری پا خبره تر مرگ رسیگی. یو بلا میرمن بیوایی چی دیدوی پا سیمه که در طالبانو لدوام دیلی واکمن ایس خبروسته دا چی خزی لخپلو قانونی او شرعی حقونو سخه بی برخی شبی دی مسئله هم د موتا دا میرمنوش میر زیاد کرده دی. طالبان وایسی
مرش آقا دی دیر کنترول کرده دی. اما سی اوس محل سی دی شوز پاورانی بانی تا تریخ والی دیر زیاد سویده زخری وی خواه مکتبون آقا دی علم لاری هم بانی بانده کرده دا او دی وزیفو هم دا سی نور وسائل سی آقا مرمان پاکوار دیری پشکی فعاله دی یو رکم طوله دی روحیم مشکل سر مخ دی اکثر پا کورو کلا دا سی یو دو دری بوچی دی دی زنده پاره کریلی دی.
نن ام دا موضوع چیلون ملتی هم وکری در من اردن کو که چه هم ده طالبان حکومت ده معتادین و پتیره بیاد ده معتاد میرمن و ارقام نوی خود عام خلکو پا خبره ده چه خزی ده طالبان و پا حاکمیت که لخپل و دیره حقون و سخم محروم میدی ده مسئله هم یوش میر میرمن ده تاری کری چه ده خپل غم ده غلطولو لپاره نشه تمخه کری حال ده چه پا ده کار سره ده جون سونز نوری هم زیتی گی پا کابل خار که یو موتا ده میرمن وی چه نشه ده جون خوخی ور نخیسته ده کور طول گران باید تو که خرچ کرل او پا پیسوی نشه مواد وخیستل لده روست ده سی کمچه هم نلری چه ده پا تریاکو او پودر ور کری.
وقتی که طالبا اومدن تریاکم شد و میرفتن پولار میاردن تفاده میکردن خونه ویرونیست پشیمونه شدیم کسی بطال منارست پیسه پیدانو میشه جون میکندیم.
طالبان چرا غلال تریاک رب شول بیترلو پودر مراولالو کارول مو دیره پخیمانه شوم چا موغا گوانه وریده پیسه چو پیدانو کرو مرک ترستیگو اول خورلنو سر پدی ملخت شوم را تا ویالیه یو دود و اخلا و رو زیاد شو دکوه قیمتی شیم میده هم دینشه لپاره خرس کرل از دخار سولو لپاره هم سنه دی پاتی آخر هم تریاکی شوم دیر بد و خطرناک مرز دی دکا چو مکره زان اولاد و کورنی متباک را بسوک دی نکوی
یک مرز بد و خطرناک کاری که ما کردیم توایی را به جون ما کردیم به خونه ما کردیم به اولاد ما کردیم دیگه کس نکنه.
هرات ولایت که هم ده موتا ده میرمن و او ماشمانش میر زیاد دی دیاد ولایت او سیدون که نظیر احمد هاشمی وایی چه ده خجی لکورونو سخه ده کورنه لخوا شرل کیگی.
هرات نه ولایت هم ولایتون سخه چه پده رکه چه موتا داری چه پده رکه چه خزی ماشمان هم دی بعد تا که کسو که سرکو که دخپل و اولادون سر بعد حالت که زون تیره نخوام خو خلق هاوی تا بعد ولاد وایی هم دارنگا ده هاوی سخه لری زی خطا بخپل و کورنه یو که جای نلری سریان نه خزی دیر مسئولیت لری که پر که دخپل و اولادون مقابل که ده اولادون تربیت سریان نه دیر خزی هم ده تربیت کولای سی و مور اولاد پر جوڑاولای سی پلاری نسی جوڑاولای نو کنه چه مور یا خور یا همدارنگ میرمن به اتیاد اختوی طول کور دسیوی لکه سیل سوالای بی او هر کورم طول منزدلالای سی حسابی گی اولادون نسی کولای سی تعلیم و تربیت ورسی گی اولادون نسی کولای سی پا آمازون بداری نو پو طول که یوا کورنه دسیوی لکه اصلا سی زوند نکوی ده کورنه غری تو دیسی طول د
کابل ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې معتاده میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاتې وي، خو د وروستي سیاسي بدلون له امله ستونزو نورې هم زیاتې کړې.
لتیل جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وي، په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وي. دغه معتاد له بېلابېلو لاملونو نه وه، یعنی داسې نه و چې یو لامل یې درلود. نجونې وي چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې، دوی به نشه توکي استعمالول. داسې میرمنې وي چې هغوی به د مجبوریت، مثال خاوند به شهید شو، خاوند به چې و پوډري شو، دا به ځان سره معتاده کړه، یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادۍ طرف ته مخه کړه، نشه توکي به یې شروع کړل، درجې نیولې، آهسته آهسته به جګې درجې ته ولاړل. دوی نه تنها خپل ژوند او زندگی تباه کوله، بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شیدو ورکوي، یا اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکوي. ته بند پلار په پرتله باندې مور چې ده، هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري. نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خو له کوره بارې، نو وخت به دوی متعدي کولتمنده چې ماشومان مې د دوی نشه توکو، که هغه به پوډرو، که هغه به سګرټ وو، که هغه به چرس وو، که هغه به نور داسې نشه توکي وو چې دوی استعمالول. دوی ماشوم په یو ډول نه په یو ډول داغې د ضرر لاندې به و، هغې ته به یې ضرر رساوه. نو نه تنها ده چې دوی ځان ته ضرر رساوه، خپل هغه ځواني، خپل هغه ژوند او زندګي تباه کول، د خپلو اولادونو ژوند تباه کول، ځکه د هغوی پالنه پرېږده چې هغوی ته ښه پالنه ورکړي، ښه روزنه ورکړي، د هغوی د درس غم وخوري، د هغوی د خوراک غم وخوري، د هغوی د راتلونکي غم ورسره وي. نو دا هغه و چې دا ټولنه تباهي مخته یوړو. هماغه برخه وه چې په افغانستان کې اوس هم ډېرې زیاتې برخې محتاطې مشکلات دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي، نور ځان مشکلاتو ته ورمخته کوي، خو دوی نه پوهېږي. بس بله لاره ورنه ورکه شي، دغه ځان ته یوه لاره ګوري.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې د هم د نوم له نشرولو څخه ډډه کوي وایي چې له میرمنو سره، له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اورېدل هغه څه دي چې ښځې په نشه یي توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو.
ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بې برخه پاتې شوي دي. د پلار د کور څخه بین څخه تر سرګنۍ پورې، کله چې په سرګنۍ کې هم وضعیت داسې نو بیا دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن ارام اوسي. لومړۍ ورځ چې دا پیدا شي دې ته وایي ولا هغه ده بې بختي دې په کور کې راله، کله دوی د هغې نوم ته یو بې بختي نوم ورکوي، نو ته خپله فکر وکړه چې د دې علت به څنګه. او بیا د هر حقوق څه، یعنی فقط دا نه چې دا یو د انسانیت په نوم باندې څه، کوم هغه د انسان په نوم باندې څه ژوند هر برخه د دې سره اخستل سوی ده. نه هم هغه خپل حق ته دا رسېدی سي، نه هم خپل علم ته رسېدی سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دا رسېدی سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نه سي کولی سي دا یې پوره کړي. دغه سي بیا برخه پاتې وي، بیا په سرګنۍ کې هم دغه سي د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ یي. اخر بلاخره سي داسې یو کار ته مجبوره سي، د ډېر اغستم ډېرو ظلم څخه د داسې یو کار مخه ونیسي، د دې ذهن ښکیاران نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. البته دلته اکثره سیمان لیدلی دی باور وکړه چې د معتادو ښځو سره مخ شوی یم. دوی خپل ځان د انسان، نه هم د انسان په کټګوري کې حسابي، نه هم د حیوان په کټګوري. په اصطلاح لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته، داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او موږ هم خبر یاستو، په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاد ښځې هم شته. تاسو خپله دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت مو واقعیت هم هغه ځای وشه اکثر از ډیر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډیر مجبور سي ډیر دغه واشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي بیا دوی مجبور سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دل اکثره په لشتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي. اما ډیر بیا په هغه کورو کې اوسېږي اما داسې یو عمل یې اخیستی وي چې بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلې که نه هغه د حیوانانو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخص سوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وي چې تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي چې هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سمه ښکارېږي. اما خوراک بیا هم خپل د ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول ما زړه باندې سوځل یو شی مای ورکو یا هم شاوخوا په کثافت کې دوی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي د داسې طریق سه ډېر د کثافت سه ډېر د کثافت سه ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري نه هم حیوانان دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي یو چټل شی جوړ کړي.
بله تاسو ویل چې کورني تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې یو مېرمن نشي تمخه ځینې وخت دلسه وی دي چې په کور کې کله چې نارینه معتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپل مېرمن هم معتاده کړي په دې اکله سره ته وایي
کله چې دا هغه د معتاد کس سره ووسي په وخت په زمان تېرېدا سره د خپل هغه عادت واخلي په زمان کې هغه ارمانونه چې دای لري د یو خاوند سره یو ښځه مېرمن کوم ارمانونه لري هغه ورته پوره کیږي نه مقابل سي په دې باندې قوم تاوتریخوالي کوم ظلم کوم وهل تقول سي به مجبورم دا بیرته دا کار ته مخه کړي حتی پټ پټ که د خاوند سره هم دا شیان اخلي خو دا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول څومره دا مېرمنې د کور کې د مېړه له خوا یې په نشه یي توکو باندې روږدې کیږي
دوی غواړي یعنې هغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کړي او دغسې ورسره ووسي پټ یې هم داسې ځینې توکي ورکړي دي د نشه یي توکي یا هم د خوراک توکي دا ډېر اکثریت سیمه لیدلې دا د خاوند له خوا وي ځکه هغه قصد به دې سره هغه د ژوند ملګری وي البته د هغه د طریقه په داسې هغه باندې روش کېږي.
بله
یو څو پیښې مې داسې لیدلې وي ځکه هغه د خاوند خوا وي نور فامیل د خوا یا کورنۍ د خوا چې ټوله باندې اخته وي بیا نو دا مجبور سي په دغه طریقه باندې حتی هغه یو کورنۍ ما پیژندلم خاوند په داسې نشه یي توکو باندې اخته و وخت په تېرېدا سره ځکه د ده وزن هغه کم جسماني مقاومت سي و هغه ورته ضعیفه کېدی هغه رالی بیا په کور کې کښېناستې کور کې سي مېرمنې هم دې ته مجبوره سوله سي هغې داسې عمل ورسره واخېست اما کوچني ماشومان سي غټانېده په هغې کښې هم هغه کوچنیانو په دغه هغه باندې عادت سوه ځکه په اوتا کښې چې ماشومان هم ناست مېرمنه هم ناستې هغه د دغه هغه دم له هغه د دوی په مغز باندې پرېوتې نو ده به په خپل اوتا کښې ورته کوله سي هلته دا کوچنیانو مېرمنې به ورته ناسته وه
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشه یي توکو باندې دوی اخته وي که نه نورو خلکو ته یې څومره تاوان رسېږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لاره باندې تېرېږي دا ښځې خو واضح خبره ده چې په اوښ نه یي په ځان نه پوهېږي نورو خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنې 100% به تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي چې راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره اوستا یم ذهنن ډېره ارام یم تا فقط هغه د یو ناستې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړې د دې طرف ته 100% ډېر به تاثیر لري ځکه 100% هغه تا ورته جذبولی سي.
څه فکر کوې که دغه وضعیت همداسې دوام وکړه د معتاد ښځو درملنه ونیسي او دوی ورځ تر بلې هغه پرمختللیو نشه یي موادو نه استفاده وکړه دا به څومره بدې پایلې ولري؟
ډېر ډېر زیات یعنې زما په اند چې زه اوس دغه هغه ته ګورم یعنې په کوم محیط کې چې زه ژوند کوم او دلته په لکو لکو خلک ژوند کوي اما سم نیمه یې باور وکړي اول سر دومره نه و اوس هغه دې ورځ تر بلې هر ځای چې ګورې یعنې په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشه یي توکو باندې اخته ګورې نو د دغه سیمې به څه حال وي ډېر بد پایلې لري اغه زموږ راتلو کې نسل ته خطر ده. خطر ده چې اغه کوم اغه پاتې سي اغه راتلو کې نسل ته ډیر زیان رسولی سي.
کدیال په لارو چارو باندې خبرې وکړو، په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت هم د میرمنو غږ نه اوري، له بلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي، له بلې خوا دوی بیا معتاد هم وي، دغسې وضعیت کې به دو میرمنو سره څه ډول مرسته وسي؟
البته په وطن کې واقعاً هم وضعیت ډېر کړکېچن دی، اما دغه اوس هم طالبان اکثره وایي زموږ داسې دا کسان ټول کړي دي، ایسته کړي مې دي، زه پوهېږم چې ډېر کسان ایسته کړي دي، او هغه کسان چې دوی په دغه نشي توکو باندې اخته دي، هغه په خپلو کورو کې اوس مهال غلي ناست دي، څو خبر نه دي، او دوی په خپل کور کې یعنی شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسته کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکنارې ورته کړلې دي، چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه دي ډېر کنټرول کړي دي، اما چې اوس مهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات سوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده، او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دي، دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي، او هغه امسایګان چې ما اوس هم یادوري وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي دي. ډېرې ما داسې لیدلي چې په دا نورو بلاو باندې اخته دي، هغه تمباکو او دا نور شیان باندې چې په دا شیانو باندې روښتسولي، خو نو په دغه باندې هم روښدېږي، او ډېرې خرابې پایلې به ولري. وضعیت هم داسې ده د دوی مخ په وړاندې ډېر خراب حالت سره مخ کېږي دوی.
په افغاني ټولنه کې یوه میرمن زیات مسؤلیت لري، مثلا د کور کارونه، د اولاد روزنه، ځینو ته بیا خرڅ مصرف هم ورلغاړي وي، په داسې وضعیت کې چې دا میرمن معتاده سي، د دې کورنۍ حالت، د اولادو حالت کوم حد ته رسیږي؟
کورنۍ او دا یعنی د دې په پلار باندې لا اولادونه دونې نه کنټرولېږي لکه مور. علم ډېر ورته مهم ده، چې کله مور دې هم یو داسې حیوانیت لاره غوره کړي، نو هغه اولادونه خو مجبورن په دغه لاره ورسره روان دي.
یعنی اولاد به معتاد راځي؟
البته هیڅ کوم شک نشته چې اولاد به سم یا فقر او هغه انت سره ووتل، نو مجبورن دوی به هم دغه لاره غوره کړي.
بله، کله راته وایي چې خپل کله چې په چا مګاوند کې دی دا میرمنې ویني چې معتاد دي، خپل اس درته وایي څه فکر کوي، څومره مایوسه کیږي، څومره خفه کیږي؟
او واضح ډول داسې کله یو انسان یو داسې انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهېږي نه، ته چاته وایي څه وایي او څه کول غواړي، ډېره مایوسه سمه، ځکه د هغې شي یعنی اوس مهال موږ په یو سړي کې بس نه کړو، په یو شي د هغې یو نسلونه دي، نسل په نسل باندې دا روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، تنها هغه ښځه نه نسل په نسل موږ هغې ولاړه وایي خواته ولاړه، ډېره ورته مایوسه سم، ځکه ښځه دغه درک احساس لري چې دغه شي سره کوم برپور سوی دی، او په ضمن کې ښځه نسل په نسل روزي. ظاهره خبره ده چې موږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي.
په آخر کې کدار ته وایي چې په خپل معتاده میرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي، که څه هم په مارکه کې ځای ځای یادونه وسوه، که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاده ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده؟
تر ټولو لویه ستونزه همدا ده، لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات، تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي، ممکن ده دغه وضعیت څه هم راوګرځېږي. او بل بیا په هر سیمه کې، په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرلې ډېر زیات وي، یعنی الله ته هغه کوچنیانو مو سره اخته وي، ښځې هم مو سره اخته وي، د هغه کوم بوی سي د کوم هغه ځان ته جذبول، دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل قطع سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډېر وسي دا کرل ونه سي، مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لا پټ پټ ځانو ته یو بخښه معلومه کړې وي. او دوهم ما که د شوز په وړاندې تاوتریخوالی د هر ډېره زیاته هغه نه د کلي ملک او خان یادېږي، او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک چې ورته راځي ټول هغه ورته نیولې وي، او د دوی په هره خبره منل کېږي نسبتا دا نورو ته، که د دوی د خوا د آګاهي پروګرامونه یو څه ډېر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه، ممکن ده دغه حل لاره ډېر موږ وینو د ملا او دغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسي سي، باید تاسو دغه آګاهي په خپل ټولنه کې ډېره کړئ، ممکن ده دوی دغه خبره سه بیا په دا ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډېر غوږ نیول کېږي او منل کېږي.
ډېره زیاته مننه، زبنده یې سلامت اوسي.
هله کوم، هله کوم، جر مننه.
ومغختر
د موتاد میرمنو د شمیر او ستونزو په هکله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د ویاند شرافت زمان خبرې هم ولرو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
Yeah. مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی راژیو چلی رویش ساتا.
Sir, then go on, let's see now.